سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه سفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پایل به د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو باندې وکړو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د کرکټ شل اووره مسابقه نن شپه روانه ده. دمګړی بنګلادیش د هدف د پوره کولو لپاره لوبه لري. بنګلادیش په یو له سوالونو کې نه منډو ته اړتیا لري. د افغانستان ټول ټال منډي 114 وي او په ولس اورونو کې خپل لوبغاړي لاس ور کړی وو. د لوبې درې اورونه د باران په وجه کم شي وو. بنگلاديش تر دې دمه 114 منډي کړی او څلور لوبغاړي لاس ور کړی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 1500 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د دې ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو میر 9 میلیون ته نږدې شوی دی. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته غواګیست. د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلي دي. د ایران د زابل سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسمزاده ادعا کړي چې دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسیدو او د دوی د پاسپورت د مودې د ختمېدو له امله نیول شوې دي. د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه کوم معلومات نه دي ورکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلي او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلي د دې ترڅنګ چې د نویو ټوکېدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. میرمن یلن چې په هند کې د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د مالی وزیرانو د سرمشري په څنډه کې خبرې کولې وویل یو کلیدي لومړیتوب د اوکراین د ملاتړ زیاتول دي چې د روسیې په وړاندې خپل دفاع وکړي. د امریکا د خزانه وزیر 13 فبروري میاشت کې د کیف تر سفر وروسته ویلی او هغه له نږدې په هغه بهرنۍ مرسته کې چې له ملکیانو او د اوکراین له پاو سره کیږي زیات تفاوت لیدلی دی. پر اوکراین چې د نړۍ په سطح د غلاجاتو یو پر څلورمه برخه تامینوي د روسیې یرغل د دې سبب شوی چې په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شي. د هغې موافقې چې په مرسته له اوکراین د غلاجاتو صادرات پیل شول مهلت سبا دوشنبه په هغه صورت کې ختمیږي که روسیه له نوي کېدو سره موافقه ونه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشه او د خبرونو التام ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د طالبانو حکومت ویلی دی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ پر وسلوالو باندې بریدونه کړی دي او د دې ډلې ځینې غړي وژلي دي. په دې اړه هم تاسو ریپورت لرو چې ایران د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15000 افغانان ایستلي دي.
پرون له پولې بیرته راوګرځولم. ډېر خلک وټول یو ځای وشړلو.
ګڼ شمیر ناروغان چې پاکستان ته د تګ لپاره ټوکن اخلي وایي چې په دې وروستیو کې له ستونزو سره مخ شوي دي. په دې ټوکنونو به دوی شاوخوا شپږ ځلې تلل خو اوس یوازې یو ځل اجازه لري.
مشکلاتونه ډیر دی پورتل کې شپنو شو کوله او ډیر ګرمه ده په تورخم کې چې کله زو الته امبولانس چوکۍ نه لري اکسیجن نه لري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت وایي تیر شپه د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش خراسان څنګه په پټنځای عملیات کړي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس د دې عملیاتو په اړه یوازې همدومره معلومات خپاره کړي، خو ازادي راډیو ته یوې خبره سرچینې ویلي په دې عملیاتو کې د داعش دوه تنه وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه باندې پام وکړئ یو رپورټ ته.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څانګې په یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې بختر آژانس تیره شپه ولیکل د عملیات د کابل په بګرامیو ولسوالۍ کې شوي، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي. حخوا د طالبانو حکومت یوې بخبره سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نه ښودو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیره شپه د بګرامیو ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې په یو کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو افغان اسلامي اژانس لیکي ځینې یو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ژوندي نیول شوي دي. خبر کې دا هم راغلي چې په وژل شویو کې یوه ښځه هم ده او په نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان شامل دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. خو لا تر اوسه هیڅ یوې بلې رسمي سرچینې دا معلومات نه دي تایید کړي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه ده. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې له دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلابیلو سیمو کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی. د روان میلادي کال د مې په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ بودخاک څلور لارې د شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څانګې د والي مرسیال انجینر عمر وژل شوی دی. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د دې ډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې. له دې ډلې طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی روان میلادي کال په مارچ میاشت کې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته او روسي بریدونه له خارجه وارد شوي کړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مارچ په اتمه نیټه په یو راپور کې وویل په افغانستان کې لږ تر لږه درویشت تر هغه ډلې فعال دي او هغوی به وشي کولی چې په دې هیواد کې امن پر ځایونه پیدا کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په همدې راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری هم ورکړل شوی و. تر خوا یې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ په دویمه د اساسو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل اوسمهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمېر 2250 تنو ته رسیږي، خو طالبانو یې دا خبره رد کړه. دا په داسې حال کې ده چې د داعش خراسان څانګې په بریدونو کې د طالبانو حکومت لوړ پوړي چارواکي، له دې ډلې والیان، امنیه قومندانان او طالب پلوي دیني عالمان هم وژل شوي دي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د راپورونو له مخې ایرانی چارواکو د شنبه په ورځ 15,000 افغان کډوال چې په دغه هیواد کې د راپورونو په اساس قانوني اسناد نه درلودل نیولی او ایستلی دي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسم زاده د شنبه په ورځ ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي دغه افغانان د ناقانونه ننوتلو او اوسېدو او د دوی د پاسپورټ د مودې د ختمېدو له امله نیول شوي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ رپورټ ته.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی که بهرنیان ایران ته د ننوتلو، دغه هیواد کې د پاتې کیدلو او یو ورنه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هیواده وشړل شي. د زابل ولایت د سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده د شنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري اژانس ته وویل، په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,118 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان و بلوچستان په ایالتونو کې د مرګ پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. 24 کلن افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله یې له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
پرون له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک و، ټول یو ځای وشړلو. پرون د تهران په خیرآباد او رامین په سیمه کې ونیول شوم. زه یې د پولیسو ماموریت ته بوتلم. هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه واخیستل او د هرات پولې ته یې راوستلو.
په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله ناهیلي کېدونکې بولي. وایي په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. پیران کې یو افغان کډوال چې وینه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې دا وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی.
د هلمند سیند د اوبو پر سر وروستیو پېښو چې د ایران د پولیساتو او د اسلامي امارت د ځواکونو ترمنځ شوي، افغان مهاجرینو وضعیت چې له مخکې هم ښه نه و، لا خراب کړ او زموږ دغو هیوادوالو د شړلو لامل شو چې ان قانوني اسناد یې درلودل. په همدې توګه د ایران خلکو لخوا د افغانانو ځورول چې ډېر ناهیلي کوونکی.
تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر شړل شویو افغانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علي اکبر مهرابیان ویلي چې هیواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نشي او د دغه هیواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمي هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري اژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو له وزارت څخه هم له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمېر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت وایان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري اژانس ایدنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 90,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له هغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستن شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو، اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 415,000 افغانان له ایران نه ایستل شوي وي. د ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې اوسمهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبري راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
سرطان اخته یو شمېر افغانان چې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، په جلال آباد ښار او د تورخم په دروازې کې له خپلو ستونزو شکایت کوي. دا ناروغان چې د پاکستان ویزه نه لري وایي په جلال آباد ښار کې له اوږده انتظاره په لوړه بیه د ټوکن ترلاسه کول او د تورخم په دروازه کې د څو شپو تیرولو وروسته د پاکستان خاورې ته ننوځي. نور جزئیات د نرګس مومند حسن زی په رپورټ کې.
یو شمېر هغه ناروغان چې د سرطان په ناروغۍ اخته دي او درملنې یې په افغانستان کې نتیجه نه ورکوي اړ کېږي پاکستان ته ولاړ شي، خو یو شمېر ناروغان په جلال آباد ښار کې د تورخم په دروازه کې د ټوکن د ترلاسه کولو لپاره د څو ورځو له انتظار شکایت کوي. توکن هغه پانه د چفغان ناروغان ته د ویزې په بدل کې ورکول کیږي چې په آزاد توګه پاکستان ته دننه شي او خپل د ناروغي درملنه وکړي. عالمه هغه میرمن ده چې د سرطان له ناروغي رانځوري. د ازادي رادیو ته وویل په خو به په توکن څو څو ځله تګ او راتک او خو وسلې و توکن یوازې یو ځل کار اخستل کیږي.
دی توکن ډیره خپکړی ام چې مخکې به توکن واخستو نو دا توکن به بیا موږ شپږ ځله په دې شپږ میاشت تللی شو. اوس دا توکن هم قیدی موږ ته خو ډېرې ستونزې دي، ډېرې سختۍ دي، اقتصاد ضعیفه دی، مشکلاتونه ډېر دي. په هوټل کې شپه نشو کولی، هوا ډېره ګرمه ده. په تورخم کې چې کله ځو هلته امبولانس چوکۍ نه لري، اکسیجن نه لري، او التم ډیر سختې دي چې تقریبا 15 پک ساته په جال کې کینو.
فرید تنها هم د سګو په سرطان اخته دي. سموده د مخې د ټوکن د اخستلو لپاره د تورخم د دروازې لاري پاکستان ته د درملنې په موخه تللی وو. دای هم خپل او د تورخم په دروازه کې د نورو ناروغانو لستونزو کې ساکوي.
سرطان روده مبتلا شدم در افغانستان، پس از عملیات و مدت 6 روز
در افغانستان که به سگو به سرطان اخته شوی وم، شپاگ ورز بستر وم، وقتل می پاکستان تلار شم، تورخم تا چه ورسیگی حال داد ناروغان وزید چه ووینی، نزبه دل جوانده توریگی، برای ناروغان و بزوف کهو، ما خپل زن و خپل پیواسته می ده تور بازار چه خپش که تزر افغانی توکن وخسته، او بیا می اجازه و منده چه پاکستان تلار شم.
یک توکن صحیح را خریداری کردن دو نفر بود، از ما 60,000 شد.
دوی وای هغه کسان چې د ویزې د اخیستلو توان نه لري څو څو شپې په جلال آباد او تورخم کې سبا کوي څو د توکن د اخیستلو لپاره وار ورسیږي. په سرطان اخته ناروغان د طالبانو له حکومت غواړي چې ناروغانو ته د ویزې ورکړي او ورته د اسانتیاو په برخه کې د پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. هڅه مو وکړه په سرطان د اخته کسانو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ویان شرف الزمان نظر هم ولري، خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د جمهوریت دولتي روغتون مسؤلین ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په سرطان د اخته ناروغانو شمیر ډېر شوی دی. د دغه روغتون علمي معاون سردار محمد موسازی ازادي راډیو ته وویل
د روغتون د سرطان برخه فعاله ده، رښتیا هم زیات شوي دي. تقریبا هره ورځ شاوخوا 200 د اوپیډي ناروغان راځي چې په میاشت کې د 2,000-3,000 کسانو ته رسیږي، او لامل یې هم د افغانستان د 4 ولایتونو څخه دې روغتون ته د ناروغانو مراجعه ده.
جمهوریت روغتون ته د سرطان د ناروغانو د ډیرو ناروغانو د مراجعې یو بل لامل د کورنیو ټیټ اقتصادي وضعیت دی چې پاکستان یا کوم بل هیواد ته د تګ توان نه لري. د مودا وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نبی عیسی خیل اعلان وکړ چې په افغانستان کې به د ادې په نوم د سرطان د درملنې یو مرکز جوړوي، خو څرګنده نه ده چې دغه روغتون د جوړېدو چارې پیل شوي او کنه. راپورونه له مخې هر کال زرګونه افغانان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان چې په افغانستان کې درملنه نه کېږي د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ته په ځانګړي توګه پاکستان ته د درملنې لپاره ځي.
facebook.com/azadiradio
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ځواکونو لاسه د خوشحالي بمونو یا مهماتو د لویدو په اړه باندې انتقادونه کړي دي. ولسمشر پوتین خبرداري ورکړی دی چې اوکراینی ځواکونه د روسانو په وړاندې خوشحالي بمونه یا مهمات استعمال کړي نو روسي پوځیان به هم ځوابي اقدام باندې لاس پورې کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هغه مرکه کې چې د دغه هیواد دولتي ټلویزیون نن یکشن به خبره کړي، اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشحالي مهماتو پر ورکړه انتقاد وکړ. پوتین ویلي که په اوکراین کې دغه وسلې د روسي ځواکونو پر خلاف وکارول سي نو موږ هم حق لرو چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام وکړو. پوتین دا نه مني چې روسي ځواکونو دي په اوکراین کې خوشحالي مهمات کارولې وي، خو کیف او د لویدیز نورو استخباراتي بنسټونو دا موندلې چې روسي ځواکونو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین تر یرغل لنډ وخت وروسته خوشحالي مهمات کارولې دي. په نړۍ کې څه باندې 16 هیوادونو د خوشحالي بمونو او مهماتو کارول منع اعلان کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر 1 اعلان وکړ چې اوکراین ته خوشحالي مهمات لیږي. وروسته د اوکراین د پوځي و قمندان د تیر اونۍ د پنځمه پر ورځ تایید کړ چې هیواد یې د خوشحالي مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قمندان جنرال الکساندر ترناوسکی ل سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د اوکراین پوځ لا هم دغه مهمات نه دي کارولي او په ملکی ساحو کې به ونه کاروي. بلخوا د اوکراین د غلجاتو د صادرولو په باب د سوي موافقه لمخې وروستي کشتۍ نن له اوکراین روانه شوه. روسیه د جون میاشتې له 28 نیټې د دې موافقه لمخې چې مهلت یې سبا دوشنبه ختمیږي د نویو انتقالاتو له راجستر کولو ډډه کړې ده. د ملګرو ملتونو یو ویان تیره جمعه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دې موافقې د تمدید په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځواب ته په تمه دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي وو چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی. روسیې په وار وار خبرداری ورکړی چې دغه موافقه به فسخه کړي. راپورونه وایي د دې پیشنهاد د منلو په بدل کې روسیه غواړي چې د روس الخوز بانک په نوم روسی بانک د پیسو د راکړې ورکړې له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل سي. د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه د می میاشتې پر 18 د 2 میاشتو لپاره تمدید کړای شوې وه.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
آرایشګری د خزو د خوخي کاروبار دی. د ظرافت کاری دا مسلک د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مینوال لري. په افغانستان کې د سنگارولو یا آرایشګری کار یوازې د شوق او ذوق مسلک نه بلکې ډېرې مېرمنو ته د عاید د ترلاسه کولو ښه سرچینه وه، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورباندې بندیز لګېدلی. دې راپور کې مو له یوې همداسې مېرمنې سره خبرې کړي چې د شوق له مخې نه بلکې د یوې مړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په هدف یې دغه مسلک مخته وړ.
زړه می ډیر زیات ترکوي او دا دکان ما د زړه په وینو جوړ کړای دی. اوس زه نه پوهیم چې زه دا دکان سره رقم کم نور پاینده کې به د ما سرنوشت څنګه شي او زما ژوند به څنګه.
دا 50 کلنه میرمن چې نه غواړي امنیتی ستونزې له امله نوم په راپور کې واخلو، د میدان وردګ ولایت ته، خو اوس په کابل کې ژوند کوي. دا په 1991 لمریز کال کې د کابل پوهنتون د ژبې او ادبیاتو د پوهنځي له روسي څانګې څخه فارغه شوي. په خبرې د یاد کال جګړو اړه کړه چې قرغزستان ته کډه شي او د جلا وطنۍ سکاله حالت تیر کړي. په خبرې له هغه کلون څخه ښه ګټه واخیسته او خپل مسلک یې بدل کړ. آرایشګری پیل کړ او په دې برخه کې مسلکي زده کړې هلته پای ته ورسولې. دا میرمن وایي درې کاله قرغزستان کې کار وکړ. په خبرې هیوادنې مینه اړه کړه چې بیرته راستنه شي او په خپل هیواد کې کار وکړي. وایي له وړکی دکان څخه خپل کار پیل کړ، اوس لوی سینګار ځای لري او د سینګار اړوند ټول کارونه کوي.
هلته مې لږ کار وکړه، بیا مې غوښتل بیرته خپل وطن ته راشم. کابل کې مې دا کار شروع کړ. 15 کاله کېږي چې په دې مسلک کې زه کار کوم. زه وروځې جوړوم، د ویښتانو قیچي، تونی، لشمول، د ناوې جوړول او فیشن او سینګار ټول کارونه.
دا میرمن وایي شپږ شاګردان او دوه کارګران لري. په خبرې د سنگارتونونو په بندولو به یوازې د دې د سنگار ځای دا اوه اته کارکوونکي د خپل کور ډوډۍ ګټونکي دي وزګاري شي.
کله چې کابل ته راغلم کار مې د ډېر وړه دکان نه شروع کړ. اول کې مې تنها کار کړ، یعنی نور څوک نه ماسته نه و. بیا مې خپل کار پراخه کړ، شاګردان مې ونیولې، غټولې مې وروزولې، اوس به ټولې بیکاره شي.
دا میرمن زیاتوي چې دا هم د خپل کورنۍ سرپرست ده.
فقط زه په کور کې کار کوم. میړه مې بیکاره دی، خوخې خسر میرسدی، اولادونه مې دي، خسر ته مې د 2 کاله کې اشتقاط نه دی ورکړی. بس دا زه تنها یم چې کور کې کار کوم. د کور ټول مسؤلیت ما په غاړه دی. د کار به مې بند شي او کور به مې ډېر مشکلات سره مخامخ شي.
دا وایي هیله ده د طالبانو حکومت له خپلې دې پرېکړې په شا شي او هڅه دې نه کوي چې افغانستان ښځو ته په دوزخ بدل کړي.
د ما هیله د امارت اسلامي نه ده چې په دوی خپل تصمیم باندې بیا هم د سره فکر وکړي. تنها د ما نه بلکې د ټولو افغان ښځو مشکل دی. تر دې نور زیاتې ښځینه ځوروي. افغانستان ښځو ته بیخي دوزخ ګرځولی دی.
د طالبانو د شر ملا هیبت الله اخنزاده د شفای حکم پر بنسر د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن منکر وزارت په یو مکتوب کې ویلي چې د روان لمریز کال د زمري میاشتې له 3 نیټې وروسته په افغانستان کې د ښځو سنگارتونونه د فعالیت اجازه نه لري. دا په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې وخت تر بیا رسیدو وروسته د ښځو په زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې دوی پر کار کولو بندیز لګولی. دې بندیزونه په کور دننه او بهر غبرګونونه پارولي، خو طالبان له خپلو دې پرېکړو نه دي پشا شوي.
دازما حق دی.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونیز خبرونه.
د نوماراسانه په نوم د افغاني فلمونو او سریالونو د تولید یو بنسټ د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ګلچيري په نوم یو سریال جوړ او خپور کړی دی. د ګلچيري سریال لوبغاړو او د نوماراسانه مسولینو ازادي راډیو ته ویل دا سریال په ډیرو سختو شرایطو کې جوړ کړی. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې چې د سریال یوې برخه پیلېږي.
بله پدر جان.
دخترم کارایت خوب بهش میره؟
بله پدر جان، نگران نباشیم.
بچین بیبی که چیز کم و کاست نباشی، میمونی عادی نیست.
گلچهره هغه افغانی سیریال چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جوړ شوی دی. گلچهره هغه نجلۍ ده چې له 12 ټولګي فارغه شوې او له خپل پلار، مور او یو ورور سره ژوند کوي. دا د خپل پلار په غوښتنه له یوه ډاکټر سره کوژده کوي، خو د کورنۍ ستونزو او لاسوهنو له امله دا اړیکه له منځه ځي.
دیگه نه میخوایم که د مورد زندگی مکس تصمیم بگیره. ما خودم تصمیم زندگی خودم میگیرم. یک بار پدرم د مورد سرنوشت ما تصمیم گرفت، اما کافیست او پدرم بود. اما این بار ما خودم تصمیم خودم میگیرم.
د گلچهره د رول لوبغاړی شګوفا بارکزی چې د لومړنۍ سینمایي تجربه ده وای، د گلچهره سیریال هغونجونو ته چې له خپلو حقونو څخه ناخبره دي یو پیغام دی.
پیغام یې د دې سیریال د طریقې دا و چې کومې نجونې چې فامیل اختیار نه ورکوي، دا حق نه ورکوي، ټول تصمیم فامیل یې نیسي کول چې زه دا تطور کوم ته به خلچه پونیسی، یا که زه دونه ولور در باندې ژوند ته به خلچه پونیسی. هدف دې سیریال دا و چې هر انجلی حق لري چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، هر انجلی حق لري چې خپل د حقوق پوسی، خپل د حق دفاع وکړي، خو و درېږي.
شګوفه وایي چې په دې سیریال کې کار کول د لپاره بيستونزو نول دا وای، له کورنۍ، خپلوانو او عام د طالبانو له حکومت سره یې مبارزه کړې او په دې سیریال کې لوبېدلې ده.
د طالبانو خاصه محدودیتونه دا وه چې خو بیا هم د هغه سربېره موږ کار کوی، مهنتونه یې کول، مثلا نه پرېښولو چې د لوک انجلي یو ځای سره اوسي، حتی په یو موټر کې نه پرېښولو چې سره یو ځای اوسي، ښځې د پجلا موټر کې ولاړ او هلکان د پجلا موټر کې ولاړ شي. ځینې محدودیتونه د مرد خاصه وه، خو بیا هم د هغه محدودیتونه په سربېره موږ وکولو سو ګلچهره سیریال سب.
د ګلچهره سیریال د نوما رسنۍ کلتوري بنسټ لخوا تولید او خپور شوی. دا بنسټ خپل تولیدي سیالونه او فلمونه د خپل یوټیوب چینل له لارې خپروي او خپلو لیدونکو ته یې وړاندې کوي. د افغانستان د سینما تجربه لرونکې لوبغاړې لیلا همدرد په دې سیریال کې د ګلچهره د خوښې رول لوبولی دی. نوموړی چې لومړی ځل منفي رول لوبوي ازادي راډیو ته وویل:
زما کوم رول چې د ګلچهره په سیریال کې و، دا پیغام یې درلود چې باید یوه مور د خپلو هیلو او بې ځایه غرور لپاره د خپلو اولادونو د یوې ځوانې او معصوم نجلۍ ژوند تباه نه کړي. د سیریال ثبتول شخصا زما لپاره ډېر ستونزمن و، ځکه کله چې ثبتول تتلم په دې فکر کې وم چې څه وخت به طالبان راشي او سب بې ودروي.
د ګلچهره سیریال جوړونکي سلام دلاور ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر سیوري لاندې د دې سیریال جوړول ورته ډېر ستونزمن کار و.
تولید در افغانستان در شرایط فعلی خیلی سخت است که
په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې تولید ډېر ستونزمن دی او دا کار په اسانۍ نه کیږي. موږ له ټولو هغو ننګونو سره چې وسره مخ شو مبارزه وکړه او هغه کښتۍ چې د ډوبېدو په حال کې وه د مقصد ساحل ته ورسول. خلکو ته مو دا احساس ورکړ چې سینما نه له دین سره په ټکر کې ده او نه له نظام سره. سینما ډېره ښه او اغېزمنه اوسېدلی شي.
د ښاغلي دلاور په وینا د ګلچهره سیریال ته د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د افغانانو هرکلی ته دې لامل شوی چې د دې سیریال د تولید پر مهال هغه ټولې ستونزې او ننګونې چې دوی ورسره مخ شوي وو هېرې کړي. ښاغلی دلاور وایي د طالبانو حکومت باید د سینماګرانو ملاتړ وکړي. هغه زیاته کړه چې په تېر حکومت کې هم له سینما ملاتړ نه و شوی او خلکو هم د سینما په اړه ښه نظر نه درلود، خو یو شمېر هغه لوبغاړي چې د امنیتي ستونزو له امله له افغانستانه وتلي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د سینما وضعیت ناهیلي کوونکی بولي. د سینما یوې لوبغاړي یاسمین یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سینما در افغانستان نقش را که باید بازی می‌کرد.
هر رول چه سینما درلود او ډیر اغیزمن و لبد مرغ پوسنی حالات کې نشته کیوی هم نیمګړی دی. که هم سینما په افغانستان کې یو وارداتي پدیده ده، خو افغانستان د کلتور برخه ده او شتون یې په ټول بشري ټولنه کې مهم دی.
در تمام جامعه بشری اتمی است.
د ګلچهره سیریال داسې مهال په افغانستان کې جوړ شو چې د طالبانو له واکمنۍ او پر سینما او سینماګرانو یې د بندیزونو له امله ډېری سینماګران او لوبغاړي له افغانستانه ووتل او یو شمېر یې په افغانستان کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
اوس ورزو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په لسو هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداري ته اشاره کړې ده چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټرول وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمېر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په می کې 45 میلیونو او 3 لکو ته راکم شي. د راپورونو له مخې ایراني چارواکو د شنبې او جمعې په ورځو له دغه هیواد شاوخوا 15,000 افغان کډوال لومړی نیولي او بیا یې ایستلې دي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانې وزیر وایي له نړیوال اقتصاد سره د مرستې یوازینۍ لار د جګړه ځپلې او اوکراین د ملاتړ زیاتول دي. جنت یلن نن یکشنبه ویلې د دې ترڅنګ چې د نوي ټوکیدلو اقتصادونو تقویه کول او د پورونو د ستونزې په وړاندې مهمه مبارزه مهم نقش لري. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونو التام ولولې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. د زهرو کاروان د دېونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې به دا مطالب واوري. یو بریتانوی بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له لیږوال سره معتادینو کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې ده.
نن کته پورتګال نه ټولې تاریخ باندې خپل اقتصاد ته تاوان رسیدلی.
په یو بل راپور کې به وایي چې ارواپوهان وایي د احتیاط په بهیر کې د معتاد ګوښه اوسېدل تر درملنې وروسته هم دوام کوي.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی.
دا چه احتیاط ناروغی ده که جرم پا دی علمو دا متعدین و دا درملنی لمتخصیص ارشاد منصور سره مرکه کردی.
دیدی ناروغی پا اواقی بو که جرمون اخلاقی سوندی او لقانون سرغروان هم شامل دهشی.
دا کابل کار یو سیدون که محمود لاوائی چه د گاونډی له احتیاط سره د ځوانانو محلي شورا هم لنګ دسو.
بیا د ژوندۍ خراب سو حتی تر دې حد ورسید چې دای د گاونډی له کورونه غلا شروع کی.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
بشیر زوی څه ګټه ویل
تاسو یې احتیاط ماته کوز درا کوي؟
هو زستیا کوز در کو.
نو تاسو خو باز ما سره و مشوره کوله.
پرونه په راپور پیل کوو. د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت لیږوالی به په بریتانیا کې هیروینو ته لاسرسی لږ کړي. دا بنسټ د 2000 میلادي کال تجربې ته په کتو سره وایي هیروینو ته نه لاسرسی به د دې سبب شي چې معتادین به په اروپایي هیوادونو کې د ښیښې او فینټالین په ګډون کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. له نشئی موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي په نړۍ کې د احتیاط بحران او نشئی موادو د بیې لوړیدو ته په کتو سره کېدای شي چې د سیمې په هیوادونو کې د کوکنارو کښت رواج شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د بریتانیا په پالیسي کې د بدلون بنسټ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه وړاندوینه کړې ده. د دې بنسټ لومړی سناریو یا وضعیت دا دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه به د طالبانو د حکومت پرېکړه دوام ونه کړي، ځکه که 2000 او 2001 میلادي کلونو ته وګورو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو له حکم څخه د نړیوالو مرستو او نړیوالې ټولنې د همکارۍ جربولو لپاره کار اخیستل کېږي. له دې بوټي سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره دا مسله کولی سي چې خلک د طالبانو د حکومت پر وړاندې ودروي یا لږ تر لږه ناراضه سي. د دې بنسټ د دوهم وضعیت وړاندوینه دا ده چې په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت لګېدلی بندیز به همداسې پاته وي. د دې وضعیت په پایله کې به په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو او هیروینو بیې لوړې سي، په سیمه کې به د کوکنارو کښت رواج سي او نشه یي موادو د جوړولو لپاره به لابراتوارونه هم ځای پر ځای سي. د درېیم وضعیت وړاندوینه دا ده چې که نور هیوادونه د نړیوالو بازارونو غوښتنه پوره نه کړي، د نشه یي موادو وضعیت به نور هم خراب سي. په اروپا په تېره بیا بریتانیا کې به معتادین د شیشې او فینتالین په ګډون نورو نشه یي موادو ته مخه کړي. دې برتانوي بنسټ لیکلي سږ کال په مني کې به دا ثابته سي چې آیا د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې جدي دی که نه. د دې بنسټ په وینا په راتلونکو اتلسو میاشتو کې به په نړیوال بازارونو کې د هغو هیروینو د کموالي اغېز روښانه سي چې په افغانستان کې جوړیږي. په 2022 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو څېړنو ښوولې وه چې په دې کال کې د نړۍ 83% ډېر تاریخ په افغانستان کې تولید شوي وه. د برتانیا د روغتیایي بنسټونو څېړنې ښیي چې په دې کال کې له 30% څخه تر 35% پورې مصرف شوي هیروین د افغانستان د تاریاکو څخه جوړ شوي او بیا برتانیا ته قاچاق شوي وه. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال منلي چې افغانستان په تیرو 20 کالو کې نړۍ ته د نشه یي موادو لوی صادرونکی هیواد و.
افغانستان سے نړۍ په سطح کې لوی مو د تاریخ او اول نمبر هیواد دا دی اقتصاد نن کته فوټوګرام ټولې تاریخ باندې خبرې اقتصاد ته تاوان رسید.
د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو 20 کالو کې د افغانستان 80% تاریخ یوازې له هلمند ولایت څخه لاسته راتلل چې د دې ولایت ډېره برخه د طالبانو په واک کې وه. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په نړۍ کې د احتیاط ستونزې ته په کتو سره په یوه ځل د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو تولید کمول خطرناک کار بولي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د سروې پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره دا اړتیا لیدل کېږي چې باید په نړۍ کې د نشه یي موادو غوښتنه د سیمې نور هیوادونه پوره کړي.
د سیمې او سیمې څخه هاخوا هیوادونو کې د نشه یي موادو غوښتنه شته. که افغانستان د کوکنارو د کښت مخه ونیسي، باید یو بل هیواد دا قرباني ورکړي چې په نړۍ کې د دومره ډیرو معتادینو اړتیاوې پوره کړي او هغوی ته نشه یي مواد ورسوي.
که څه هم تر دې مهاله په روان کال کې د کوکنارو د کښت په اړه ملګرو ملتونو او طالبانو حکومت د خپلو سرویګانو راپورونه نه دي خپاره کړي، خو د ځینو بنسټونو اټکلي سرویګانې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت خورا ډېر کم سوی دی. له بلې خوا ځینو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي اړیکو ته په کتو سره د طالبانو د حکومت لخوا د پرمختیایي پروګرامونو د نشتوالي په صورت کې به په یوه ځل د کوکنارو د کښت منع کول بېوزلي ډېره کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي یو معتاد کولی شي چې د احتیاط په لومړیو شپږو میاشتو کې له خپلوانو سره اړیکې وساتي، خو تر شپږو میاشتو وروسته ځان پردی ورته ښکاري او ګوښه اوسېدل خوښوي. معتادین هم وایي چې له کورنۍ او ټولنې څخه لریوالی هغوی د تل لپاره د معتادینو له ډلې سره تړلي ساتي او بیرته ټولنې او عادي ژوند ته د ورګرځېدو مخه یې نیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ارواپوهان وایي چې نشه یي موادو د معتادینو پر ذهن او روان د نورو منفي اغېزو تر څنګ د دوی خوینه هم بدلوي. دوی له کورنۍ او ټولنې څخه ګوښه کیږي او یوازې له معتادینو سره کښېني. د دوی په خبره د نشې په نتیجه کې ورو ورو د معتادینو چلند بدلون مومي او له کورنۍ او ټولنې سره یې اړیکې پرې کیږي. ارواپو محمد وامق شریفي د معتادینو د ګوښه کېدو لامل د دوی په ذهن او روان کې د اتحاد له امله راپیدا شوي بدلونونه بولي.
زمان خانواده از اینا حمایت نمیکنه،
کله چې له چا سره د کورنۍ ملاتړ نه وي او څوک مینه ورسره ونه کړي، ښکاره خبره ده چې هغه شخص د رواني غوښتنو له مخې معتاد ملګري لټوي، ځکه چې په دې پړاو کې د معتاد زړه تنګیږي او د یوازیتوب احساس کوي. په دې وخت کې یوازنی څوک چې له ده سره خواخوږي لري هغه د ده پخواني معتاد ملګري دي. له همدې امله معتادین تر درملنې وروسته بیرته له خپلو معتادو ملګرو سره یو ځای کیږي.
ارواپوهان وایي چې معتادین د ټولنې په اړه منفي ذهنیت پیدا کوي او له همدې امله له کورنۍ او خپلوانو او ټولنې څخه ګوښه کیږي. ځینې معتادین خواندا چې تر درملنې وروسته هم د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. د سعید په نوم یو معتاد وایي چې د ته په پیل کې نشه ډېره خوږه وه او له خپلوانو سره یې هم تګ راتګ کولو، خو اوس ډېر یوازې شوی دی.
فعلا نمیتونم مثل اوایل اول فامیل خود با اقارب خود رفت آمد بکنم.
اوست پخوا غوندی لخپل کورانه او دوستانو سره تگ را تگ نشم کولی و دونو او دخوخی نورو مراسمو تا نشم ورتلی. اوست لخپلوانو چخه گوخه شویم. اوست چی کل زینی ملگری ما تا رازی نو ده هغوی لیدو تا میزر نکیگی او زینی پتیگم. آخر می داغ ور اوگانلا چی پا داسی اوزای کی جوان وکرم چی حال تا چوب نوی.
در جایی باشم که مثلا کس مر نبینه.
هر واپوهان وی چی ده متعدینو نوڑا کارون و ده نشهی مواد و کاروبار ده هاوی پر اجتماعی جوان نوڑا غیز کوی. لهم ده عمله خلق خپل یاری که ور سر پری کوی. خو احمد شا بی خپل دو متعد زامن نپریگی چی لکور ده باند جوان وکری. او لخپلوان چخل ریشی.
دوی بانی متواتر تداوی کما پا دیر تکلی پا دیر زحمت باندی. لکه لطروس ما دیتا خبر نرویستی چی در و همسایار تو کرتو ایتی پودری. خو خلپ خبر دی پورا پورا خلکو لیدلی پسترگو چی دا عمل که.
زین متادین لکورانی چی خلری لمتاد و ملگور سر و سیگی او پا کچو بازارون که گرزی چی ده نشوی مواد لپار پیسی پیدا کردی. ده دول حالت ده هاوی خپلوان دیر زوروی. چل دیر دول خپلوانو چی یو هم زمانو دین دی.
پار سال که امداز ایران که آمده بود خانه باز
دیر کال می مامال ایران کور تراغی حل تا موتاد شوه و زما دورور در نکریز و شپی آواده ترانغی دی کاری دیر خفه کرو موک نپوهیدو چه دای ولی زموک کررانغی زموک ماما دی باید پخواخوی و آوغم که را سر شریک شی
خوشی غم
در اروا پوهانو لنظر نشه پلومبری پڑاو که موتاد خوشحال ساتی یو موتاد کولیشی چه ترشپگو میاشت پوری پا عادی دول جوان وکری خود وقت پا تیری دو سره لو کورونا او خپلوانو سره اړیکې پرې کیږي او یوازې کیږي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلای شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1200 شپو نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان او د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې اعتیاد یو رواني او ذهني ناروغي ده. باید له هغوی سره د مجرم په ډول نه بلکې د ناروغ په ډول چلند وسي. دا چې اعتیاد ناروغي ده نو بیا خلق ولی معتادینو ته د یوه ګناهګار او مجرم په سترګه ګوري. معتاد د مجرم په سترګه کتل له هغوی سره بد چلند کول خپله معتاد له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي او په ټولنه کې د معتادینو پر وړاندې د مثبت چلند کولو لپاره څه کول پکار دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. دی په پیل کې په دې اړه خبرې کوي چې اعتیاد څه ډول ناروغي ده.
اعتیاد یو ډیره پیچلې ناروغي ده. دې ناروغي یو اړخ رواني ستونزې دي، بل اړخ جسمي تغیرات دي چې د یو معتاد په وجود کې د مخدره موادو له کبله رامنځته کیږي، او دې ترڅنګ نور اړخونه هم لري لکه فامیلي اړخونه او ټولنیز اړخونه. دغه ناروغان له ګڼو اجتماعي ستونزو سره هم مخامخ کیږي او په دې جریان کې کېدای شي ځینې داسې اعمالو باندې لاس پورې کړي چې هغه د ټولنې د نورمونو د ټولنې د اخلاقو خلاف وي او د جرمونو مرتکب شي. په ټوله کې ویلی شو چې اعتیاد یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ په عواقبو کې جرمونه، اخلاقي ستونزې او له قانونه سرغړونه هم شاملېدای شي.
کله چې اعتیاد د نورو ناروغیو په څیر یوه ناروغي ده، بیا نو ولې خلک معتادینو ته په بده سترګه ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره نه کوي؟
کله مختلفو اړخونو ورته وکتل شي، یو معتاد کیدلی شي ناروغ وي، د هغه له ناروغۍ هیڅوک سترګې نشي پټولی، ولې په عین حال کې کیدای شي ځینې داسې کارونو ته مخه کړي چې هغه جرم ګڼل کیږي. ولې په اصل کې خپله په مخدره موادو اخته کېدل دا یوه ناروغي ده، دې ته جرم نشي ویل کېدای، ځکه دا د طبابت له لحاظه د انسان په دماغ کې دغه مواد داسې تغیرات راولي چې دماغ په نورمال شکل سره خپل وظایف نشي ترسره کولی او د انسان مختلف دماغي وظایف له ستونزو سره مخ کیږي. نو موږ ویلی شو چې دغه کسان له یوې مغزي یا له یوې رواني ناروغۍ کړیږي.
معتادینو ته د یو مجرم په سترګه کتل او بد چلند ورسره کول معتادین له څه ډول رواني ستونزو سره مخ کوي؟
متاسفانه هغه کسان چې له مخدره موادو استفاده کوي دوی نه تنها له جسمی او رواني پلوه له ستونزو سره مخامخ کیږي، له خپل کورنۍ، له دوستانو، له ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي، او دغه ستونزې د دې باعث کیږي چې دوی سره توپیر او تبعیض وشي، او دغه تبعیض بیا په خپل وار د دوی وضعیت نور هم پسې خرابوي، تر ډیره خپله د احتیاط ناروغۍ یا مخدره موادو اخته کیدل له کلتوري لحاظه زموږ په ټولنه کې او په اکثره نورو ټولنو کې یو شرم او یو بد نوم ګڼل کیږي، او تر ډیره له معتاد سره د مجرم په صفت برخورد کول هم له همدغه کلتوري او ټولنیز برداشتونو سرچینه اخلي، او اکثرا دغه کسانو ته د مجرم په صفت یا د یو بد اخلاقه انسان په صفت کتل کیږي. ولې دغه خبرې په خپل ځای؟ د دې لپاره چې یو معتاد تداوی شي، د مخدره موادو استفاده پریږدي. ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی ته احتیاط د یو مرض په توګه ومنل شي، او د هغه د تداوی لپاره لارې چارې ولټول شي.
د معتادینو کورنیو ته متوصیت څه ده؟ دوی باید له خپلو معتادو ناروغو غړو سره څه ډول چلند وکړي؟
د مخدره موادو د استفاده کوونکو په درملنه کې د کورنۍ ونډه ډیره زیاته مهمه ده. متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په دماغ کې مرضي تغیرات رامنځته کوي، او دغه تغیرات په اسانه او په کمه موده کې له منځه نه ځي. د درملنې موده ډیره اوږده وي. په دې جریان کې کیدای شي په وار وار ناروغان له مختلفو ستونزو سره مخ شي. دوی ته د کورنۍ حمایت په هره برخه کې ډیر زیات مهم دی، او که چیرته کورنۍ خپل غړی، هغه غړی چې مخدره مواد کاروي، له هغه ملاتړ وکړي، هغه ته د درملنې امکانات برابر کړي، له معتادینو سره د هغه د ناستې ولاړې مخنیوی وکړي، دوی ته د کار، د روزګار او د مسؤلیتونو په پیدا کولو کې مرسته وکړي، نو ډیر امکان شته چې دوی له مخدره موادو راوګرځي او د یو نورمال انسان په شکل سره ژوند پیل کړي. اما که چیرته کورنۍ دوی رټي، نو طبعا دوی کیدای شي د مخدره موادو د ترلاسه کولو په خاطر جرمونو ته مخه کړي، د خلکو د آزار او اذیت باعث شي، او په دې اساس د دوی ستونزه له هر اړخه زیاتیږي، او دا هغه مرحله ده چې کیدای شي دوی اخلاقي ستونزې پیدا کړي، دوی له قانون سره غړونه او جرمونه ترسره کړي، او بیا د دوی درملنه ډیره پیچلې کیږي، او مخصوصا د موږ په شرایطو کې په محدودو امکاناتو د دغه مرحلې د دوی راایستل ډیره سخته او پیچلې کیږي.
د ټولنې عام خلک څنګه پوه شي معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي، او باید د ناروغانو په سترګو ورته وکتل شي؟
متاسفانه زموږ ټولنه د عامه پوهاوي له پلوه، د تعلیم له پلوه یوه ډیره رسیدلې ټولنه نه ده، او له مختلفو برخو موږ ستونزې لرو. یوه غټه ستونزه همدا ده چې دوی له معتادینو سره په اکثره ځایونو کې سپک چلند کیږي، په بدو نومونو یادیږي. دوی سره دغه چلند د دې باعث کیږي چې د دوی ستونزه، د دوی ناروغۍ لا پسې پیچلې شي، او دوی نورمال ژوند ته او درملنې ته، دواوو اخیستلو ته، د دواوو خوړلو ته او نورو امکاناتو ته زړه ښه نه کړي، او د دې تر څنګ دوی خپله د دې سپک چلند په ځواب کې دوی هم کیدای شي ورته عمل ترسره کړي، او دا کیدای شي کورنیو ته، ټولنو ته او د ټول ملک امنیت ته یوه ستونزه رامنځته کړي.
یو حاکم نظام باید له کومو لارو چارو کار واخلي تر څو خلک پوه کړي چې معتادین مجرمان نه بلکې ناروغان دي؟
یو مهم اړخ د معتادینو په کنټرول کې، د مخدره موادو د استفادې په کنټرول کې او د احتیاط په درملنه کې دا دی چې مسؤلین باید له مختلفو لارو د عامو خلکو پوهاوی لوړ کړي، او دا پوهاوی، دا تعلیمات عامو خلکو ته تر ډیره مرسته کولی شي چې دوی خپل ماشومان، خپله کورنۍ او خپل ځوانان له مخدره موادو راوګرځوي. که چیرته احیانا څوک مخدره مواد استفاده کوي، دوی په هغه لومړنیو مراحلو کې وپیژني او د هغه د درملنې لپاره لارې چارې ولټوي. اما که چیرته اوسنۍ وضعیت دوام وکړي، دغه ستونزه کیدای شي نور هم پراخه شي. ډیر ځوانان، ډیر تنکي ځوانان او ماشومان د مخدره موادو استفادې ته مخه کړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو عبدالرؤف تر نشې مخکې تکړه خټګر وو، او د ټولې سیمې د معمارۍ کارونه به یې کول. دغه ډول یې د ځوانانو د شورا غړیتوب هم درلود چې د سیمې په اجتماعي کارونو کې به یې پوره ونډه اخیسته، خو کله چې معتاد سو د هر څه ځینې پاتې سول. آن دا چې اوس د سیمې خلک هم باور نه ورباندې کوي او د ده له ویرې د کورونو دروازو ته قلفونه وراچوي. دا چې عبدالروف خپل کور او سیمه نور له څه ډول ستونزو سره مخ کړې ده، په دې اړه نورې خبرې به د ده له یوه ګاونډي محمد الله څخه واورو.
مونږ نږدې ګاونډی ده، مخکې له دې نه چې دی معتاد شي دلته د دې غونډې کلي ساختماني کارونه تاده ورشی ده کول ته، او په مړي ژوندي کې به یې ګاونډی سره او کلي خلکو سره به یې اشتراکونه کول او د خلکو په زړه کې جای درلود. دی خو منطقه کې ډېر مشهور او خلکو پېژانده، نو هر چا مثلا موضوعګانې یا خواستګاریان یا طلبګاریان چې کېدی هر معاملو کې به دا د ګاونډیانو په معاملو کې دی و. دوی ژوند ښه و، کور یې ښه و، پیسې یې راوړلې کور ته، اقتصادي مشکلات نه ول ورسره، نو زمن یې مکتب ته تله، دایم ښه و. بعد له دې نه چې دی معتاد شي بیا یې د ژوند ډېر خرابه سو، حتی تر دې حده ورسېده چې دی د ګاونډیو له کورونه غلا شروع کړي، جنگونه به یې کول. پوس حتی مشر زوی عصابي تکلیف پیدا کړی، په دې خاطر یې د خپلې ښځې سره جنگونه کول، د کور د غصب وسایل غلا کول، خرڅول به یې دا مواد به یې ځان ته پیدا کول. بي کله غلاوې شروع کړې، د خلکو له نظر نه ولوېده، حتی مجلسو ته چا نه پرېښوده. ماجد جمعې مانځه ته به چې کله راغی، نو خلکو به ته د چپلاقو ته به یو نفر ودراو چې دا یې وینسي ځان سره. زامن کله چې به مکتب ته تله، حتی چې کومه صنفي به یې ورته ویلې چې یا د معتادو یا د پوډریزو، نو ده به حتی ژړلې. نو اقتصادي مشکلات زیات سول، حتی د ښځې په کور کې یو تنور جوړ کړه چې د هماغه ډوډۍ به یې د دې کلي کور پخوله، او له دې لارې نه به یې پیسې پیدا کولې. زمونه یې مشر زوی خو یې مکتب خوښې کړه، په دې خاطر نه شو کولی چې مکتب ته لاړ شي، بیا یې باندې شاق کاری کوله. نو بعد له دې نه چې دی معتاد سو، نه به ډېر وخت په انتقه کې چې کله به دی پیدا سو، مونږ به دا دروازې بندې ساتلې تر څو چې کور ته راننوځي، یا بایسکل یا موټرسکل شی دی غلا نه کړي، بامبول طرف رانسي. په غونډ کلي باندې تاثیر وکړ، حتی دغه کله به دی د ورونه دنه چې واړول د سره چې مثلا مونږ ګرځېدو یا د زامنو سره، مونږ به کور کې چانه پرېښودلو چې دوی سره وګرځې چې معتاد نه سي. په غونډو ځوانانو باندې، په مفکورو باندې ډېره بده اغېزه کړې. د ځوانانو هغه څه یو شورا هم درلودل، هغه هم له منځه لاړه.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې د بشیر مور هغه ته د واده لپاره یوه نجلۍ خوښه کړې ده، خو کله چې بشیر خبرېږي، نه یوازې دا چې دا نجلۍ نه غواړي، بلکې بیخي واده نه کوي. دا چې بشیر ولې واده نه کوي او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی یو خبره مې درته کوله.
وایا، څه خبره دې راته کوله؟
ما ویل بشیر خو شکر دی اوس ځوان دی.
هو، په دې خو زه هم پوهېږم چې ځوان دی. اصل خبره وکړه.
ما روز لازه او ته ژوندي یو، ښه دی چې ژور المسیان په خپلو سترګو ووینو. مطلب مې دا دی چې بشیر ته به واده ور وکړو.
ښه خبره ده، رښتیا هم باید واده ور وکړو، خو دا خبره دې تر څه پورې رایاده شوه؟ کومه نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده که څنګه؟
هو، نجلۍ مې ورته خوښه کړې ده. زموږ د کلي د سالاره کالور ده.
زه پوه شوم چې نجلۍ دې ورته خوښه کړې ده.
جونې خو مې دیدې ورته پیدا کړې دي.
نو پخوا دې ولې نه راته ویل؟
دا نجلۍ له نورو نجونو څخه جلا ده.
څنګه جلا ده؟
مور یې خپله راته ویله چې زه ستا زوی ته لور درکوم.
صحیح ده چې مور به یې درته ویلي وي، خو پلار یې څه وایي؟
مور یې ویله چې د پلار یې هم خوښه ده، ویل بس مازې راسي دسمال یاسي.
ښځې، زه یو اندېښنه لرم.
څنګه اندېښنه؟
دوی ولې په خپله خوله مونږ ته جلۍ راکوي؟ نجلۍ خو به کوم عیب نه لري.
زموږ ګاونډۍ نجلۍ ده، موږ له کوچنیوالي څخه پېژنو. ښه خوش اخلاقه او کمالدار نجلۍ ده او ډېره ښایسته هم ده.
نو بل چا ته یې ولې نه ورکوي؟ په کلي کې خو هلکان کم نه دي.
موږ ته یې ذکر راکوي چې موږ د کلي خانان یو. مور یې ویل چې هر څوک غواړي لور یې ډوډۍ ولري او ژوند یې وساوي.
ښه سمه ده، ته سبا ورشه، د نارینهو مرکه به وروسته ور واستوو.
د نجلۍ مور او پلار په دې باره کې مخکې له مشورې سره کړي دي. ما ته یې په خوله وویله چې راسي دسمال یوسي، دسمال یې تیار ایښی دی.
ښه چې داسې ده، بیا نو سمه ته ور به شو.
ښه، څه وخت به ورشو؟
زه سبا کار ته په سودا پسې ځم، بل سبا به ورشو.
سمه ده، بل سبا ته به د خیر ورش.
لا 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 لا، خبر یې کنه؟
څه خبره ده چې داسې په منډه راغلی؟
زیری مې در باندې.
د څه شي زیری؟
چې درته یې وایم زیری خو به راکوې.
او زیری درکوم، ژر راته ووایه چې څه خبره ده.
خبره دا ده چې سبا مور او بابا ستا د سمال راوړي.
ته ټوکې کوې که رښتیا وایې؟
رښتیا وایې ما کوي نه منې، د مور څخه پوښتنه وکړه.
مورې و مورې،
څه وایې؟
ها دا دی، مور به ټوله کیسه درته وکړي.
بشیره زویه، څه دې راته ویله؟
تاسې رښتیا ماته کوزده راکوئ؟
هو رښتیا کوزده درکوو.
نو تاسې خو به زما سره یوه مشوره کوله.
نو مشورې ته څه ضرورت دی؟ جلی موږ ټول پېژنو، او پلارګنې یې تر موږ ته ښه پېژنې چې ډېر ښه خلک دي. زموږ د کلي د سالاره کا لور ده.
مورې ته م عجیبه خبرې کوې. ما کله وویل چې نجلۍ بدرنګه ده او یا زما دا کورنۍ نه ده خوښه؟ تاسې نجلۍ او کورنۍ ښه پېژنئ، خو ما نه پېژنئ.
دا خبره بیا څه مانه؟ تا څنګه نه پېژنو؟
که مو زه پېژندلی بیا مو نه ویله چې واده درکوو.
زه پوه نه شوم ستا مطلب څه دی.
ته نه یې خبره چې زه د هیروینو عملی یم؟ زه پر خپل ځان پام نشم کولی، او تاسې د ښځې او بچیانو ساتنه او پالنه را دې غاړې کوئ.
زویه ته خو شکر دی یوازې نه یې، موږ هم در سره یو.
مورې ته ما نه وینې چې په میاشتو میاشتو له کوره ورکیم؟ ښځه او بچیان خو ساتنه او پالنه غواړي، زه دا بار نشم وړلی. او بل نو یوازې زه نه یم، د نجلۍ سره هم ظلم دی. ته خپل هم د یوې لور مورې، ته خپله لور عملی هلک ته ورکوې.
نو موږ خو یې په زوره نه ځینې غواړو، دوی خپله راکوې.
نو دوی خو زموږ خانې او پیسو ته ګوري، خو باید موږ انصاف وکړو.
نو چاره څه ده؟
چاره دا ده چې زه اوس واده نه کوم.
نو تر کومه وخته پورې به دغسې بې واده ګرځې؟
تر هغو پورې به ګرځم چې جوړېږم.
نو علاج خو یې تر واده وروسته هم کولی شې.
مورې ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ ما درته وویل چې زه عملی یم. عملی مانا ناروغ. سړی ناروغ ته واده ورکوي او که علاج کوي.
بس سمه ده، هر ډول چې ستا خوښه وي.
زه وایم چې اول باید د ځان علاج وکړم، واده به وروسته ګورو. خو که تاسې زما بې اجازې کوزده راوکړه، سخت به پښیمانه شئ.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو الله ملسه.
د زهرو کاروان
چی